دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې مهم او لوی خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. جمعیت علماء اسلام سین له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د ژر په پښتونخوا ورګړې کړي. تیر کال د پی آی الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنیو غړو د پلټنیز رپورټ د خپرولو غوښتنه کړې، او د امریکایي ولسمشر له لوري د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنې په یو شمیر هیوادونو کې مظاهرې پارولې چې نن هم دوام لري. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګړې کړي. د ګوند تیر مازیګر د پېښور په پرده باغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه، چې پکې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشرانو او پارلماني استازو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل ګوند یې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو د شاملېدو هرې هڅې ملاتړ کوي.
دا خبره کوږده شوه او څوک هم په دې کې رکاوټ دی، نو کوم به هم نه معاف کوي، خو دا موقعه که د ګوتو لاړه نو ممکن ده چې بیا دا کار ونه شي. نو عوامي نېشنل پارټي غواړي چې که هر څوک د فاټا د مرچ کېدو دپاره پروګرام کوي، مونږ یې سپورټ کوو.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده، ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران او د پارلمان غړي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې د قبایلي سیمو د ټولو ولس رایې معلومول ضروری دي. د پاکستان حکومت وایي په قومي بهیر کې د هغو سیمو ورګډول تر 50 کلونو پورې وخت نیسي او دا چې اصلاحاتو ته ژمن دی. تیر کال د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د الوتکې د پریوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنیو غړو غوښتنه کړې چې حکومت د پلټنیز رپورټ خپور کړي. دوی تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د وژل شوي مرستیال پیلوټ احمد جنجوا مور وویل دوی د پیښې په اړه د پی آی ای له دریځه مطمئن نه دي.
رپورٹ دے سامنے دکھائیں
دے پی خیر رپورٹ دے راکڑی کم چے سما دسوی حق تے اگد کورن لا راکڑی دوی زمو ہسی وی خبر اوری تو تے تیار نہ نہ حکومت نہ بلسو چے زم بختن اوکڑی سو اکن خپل شہیدان سم رسائی منی کوپیائے ہس نہ دکڑی.
د پاکستان هوایی شرکت تیر کال د دسمبر پر 1 د الوتکې تر پریوتو وروسته ویل پیښه د انجن د خرابوالي له کبله شوې. د الوتکه له چترال اسلام آباد ته په پرواز و چې له حویلیان سیمې سره نږدې پریوته. په الوتکه کې د عملی او نومیالي سندرغاړي جنید جمشید په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. پی آی ای د وژل شویو د کورنیو د غړو تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پکتیا چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په بمباره کې د درې وسلوال وژل شوي دي. د ولایت له مطبوعاتي دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلي د هوایي برید تیر ورځ د آریوب ځاځیو په ولسوالۍ کې شوی چې پکې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي دي. بیان البته دا نه ده روښانه کړی چې وژل شوي د کومې ډلې وسلوال ول. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې هم وړ مشپه د بهرنیو ځواکونو په بمباره کې درې وسلوال طالبان وژل شوي ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د لوګر ولایت چارواکو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 200 وسلوالو د وژنې داوا کړې. د لوګر والی سلیم صالح بیگا مشال راډیو ته وویل په برکی برک ولسوالۍ کې 2 ورځنی عملیات 13 ورځ پای ته ورسېدل. د وویل په عملیاتو کې 3 وسلوال او د هغوی وسلې هم نیول شوي دي. صالح وایي د وسلوالو نیول شوی قومندان سباون نومیږي چې د میدان وردګو اوسیدونکی دی. د زیاتوي نوموړي بعد لوګر له قانونو د کرومایټو لوړونکو لاریو څخه د ګمرک په نوم پیسې هم ټولولې. د آسیا پراختیایي بانک ویلي د افغانستان د حلقوي سړک د وروستۍ برخې په بیا رغونه کې مالی مرسته کوي. بانک تیره ورځ په یو بیان کې ویل د 330 میلیون ډالرو په ورکولو بعد افغانستان د حلقوي سړک شمالي او غربي برخه جوړه شي. بیان زیاتوي چې دا سړک نه یوازې د افغانستان سیمې له یو بل سره تړي، بلکې هغه هیواد به له منځنۍ او جنوبي آسیا او له منځني ختیځ سره هم وتړي. د افغانستان حلقوي سړک د کابل په ګډون 16 ولایتونه له یو بل سره وصلوي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې په غبرګون نړیوال انتقاد او د خلکو مظاهرې زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي پرون د امریکای ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته په غربي څنډه او د غزې په تړانګه کې له ډیرشو زیات فلسطینیان له اسرائیلي پوځ سره په نښتو کې وژل شوي دي، ژوبل شوي دي. وبخښئ، د منځني ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالې پالیسۍ تر ماتولو وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې شوي دي. رپورټونه وایي ځینو مظاهرچیانو پر اسرائیلو سرتیرو کاڼي وورول او د امریکا ضد نارې ووهلې. اسرائیلی پوځ تر هغې وروسته غربي څنډې ته د نورو سرتیرو د استولو خبر ورکړی چې فلسطیني وډلو نن د غوسې ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. له جرمني، سعودي عرب او برتانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې لا مشکلې شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه دویمه یو ورځنۍ لوبه بایللې ده. په پرونی سیالۍ کې آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې افغانستان ته د 211 منډو هدف ورکړ، خو ټول افغان لوبغاړي د 260 منډو په جوړولو وسوځیدل. تر دې مخکې په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان آیرلند ته په 138 منډو ماته ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ اخیری سیالي د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په شارجه کې کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غږیږئ. موږ غږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز اورئ. جمعیت علماء اسلام سین له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د پښتونخوا ورګړې کړي.
ته انضمام دې اوسې په صوبه کې د یک جهته اعلان کړي.
تیر کال د پی آی ای الوتکه پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنۍ او غړو د پلټنیز رپورټ ته خبرولو غوښتنه کړې.
رپورټ دې سامنے دکھائیں جو بیٹے کا حق ہے وہ دے.
د امریکای ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنه څه اغېز لرلی شي په دې اړه مرکه لرو. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. جمعیت علماء اسلام سین د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خبر پښتونخوا ورګډې کړي او هلته د پرمختیايي چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګوند تیر مازیګر د پېښور په پردباغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې ورته د تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نشل ګوند، قامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشران او پارلماني استازي ورغلي ول. جرګې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وویل دی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې لخوا رابلل شوې دغه قبایلي جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، بلکې د قبایلي اولس د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پر ورځ د پېښور په پردباغ کې د دغې جرګې مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نشل پارټۍ میا اختیار حسین، د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان، دا پاکستان تحریک انصاف او خیبر پختونخوا وزیر شاه فرمان او دا قامی وطن پارٹی د غړو سره سره قبایلی مشرانو پکې هم ګډون کړي وو. په دې محل مولانا سمیع الحق وویل چې قبایلی سیمې او خلک د مدورا سي د آئینی، قانوني، بشري او سیاسي حقوقو نه محروم پاتې شوي دي او اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو د پاره آئینی اصلاحات عملی شي.
د یک جهته اعلان کړي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اویل صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زمشي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامي امیر د خپل ګوند له اړخه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پېښور نه د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د عوامي سټل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټري میا افتیار حسین د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوږده شوه او څوک هم په دې کې رکاوټ دی، نو کوم به هم نه معاف کوي، خو دا موقعه که د ګوتو لاړه نو ممکن ده چې بیا دا کار ونه شي. نو عوامي سټل پارټۍ غواړي چې که هر څوک د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږ یې سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی، دا مومند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن، دا خیبر جنسې اورګزو کورمی باجوړ او وزیرستان ایجنسونا قبایلی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په 10:30 بجو
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو
د ځوانانو حق
په 8:30 د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکام 10:30 بجو
حجرا
په 10:30 بجو
د پاکستان هوایی شرکت پی آئی د هغې الوتکې یو کال پوره شو چې تیر کال د دسمبر پر 1 له چترالا اسلام آباد ته په پرواز او په حویلیا سیمه کې پروتې وه. په دې الوتکه کې د عملی په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. تیره ورځ د پیښې د ښکار شویو د کورنیو غړو په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنو رپورټ دې خپور کړي. دوی تور پورې کړ چې پر ژمنو سربیره ورته مرستې نه دي رسېدلي. پی آئی د دې کسانو د څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي. محمد عمران له اسلام آباد.
په دغه پیښه کې د وژل شوي مرستیال الوزونکي یا پایلټ احمد جنجو امور وویل چې دوی و ورځې د زوی د مړي ترلاسه کولو لپاره یو ځای بل ځای ګرځېدل، بیا د پی آئی یو تن د هغه جنازې لرا نغلو. د دې مطلب دا شو چې دوی خپل نه ګڼي.
د دې پیښې راپور دې راکړي، کم چې زما د سوی حق دی هغه د کورنۍ لرا کړي. دوی زموږ هیڅ یوې خبرې اورېدو ته تیار نه دي، نه حکومت نه بل څوک چې زموږ پوښتنه وکړي. ځواکونه خپل شهیدان څومره ستایي مني، خو پی آئی هیڅ نه دي کړي.
د مرشوی یو بل تن عاطف د ترزوی جواد ویل چې عاطف اته کاله په سیول ایویشن د یاد ملکی هوایی چلن اداره کې کار کو، خو چې کله هغه مړ شو نو د مور د میډیکل چې کوم خرچه هغوی ته ورکول کېدله هغه هم بند کړی شو. دی وایي د عاطف شهید د مور چې کوم میډیکل و هغه هم بیرته واخیستل شو. تاسو له دې اندازو لګوي چې هغه د مور یو سهاره وه، هغه د دغه کور غړی و، خو چې کومه اسانتیا د هغه مور ته ورکړل شوې وه هغه هم بیرته واخیستل شوه. په دې خبري غونډه کې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر ویل چې دوی د دې لپاره نه دي راغلي چې مالی مرستې دې د دې کورنیو سره وکړی شي، خو دا د دوی حق دی چې پوښتنه وکړي دا پیښه ولې رامنځته شوې او د دې ذمهوار څوک دي. یوه موږ دا نه غواړو چې تاسو تنګ کړو یا په دې ښار کې بل داسې کوم د احتجاج منظر راولو، خو که ادارې خپل کار په سمه توګه کوي نو انصاف به هم کیږي. موږ خدا وایو چې کله پلټنیز راپور مخې ته راځي نو کرپشن به هم ونیول شي او نااهلي به هم ښکاره شي. پی آئی الوتکه تیر کال په 1 دسمبر د حویلیا سیمې سره پرېوتې وه چې پکې د وتلي نعت ویونکي جنید جمشید په شمول 8 کسان وژل شوي وو. او د پی آئی مشر یو ورځ وروسته ویلي وو چې دا پیښه د انجن د خرابې له امله رامنځته شوې وه، خو د وژل شوو خلکو د کورنۍ غړي اوس غوښتنه کوي چې ذمه وار خلک دې په ګوته کړی شي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,000 کلو هرڅ اوریدلی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلاره بدلوي. خواجه آصف دا خبره د روانې میاشت پر 4 په یوه مرکه کې کړې. پاکستان په 1980 مزیګیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جنګیدونکو او د هغوی لملاتړي هیواد امریکا سره ښه تعلقات لرل، خو اوس واشنگټن پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره اقدامات نه دي کړي. همدې فشار ته په کتو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړي چې پاړه بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د امریکی دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په څلورم تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغې وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپل خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نیټورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسي په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکای په وړاندې د چل په توګه ونه کاری بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وایي ضرور نه ده چې د یو هیواد سره اړیکو جوړولو لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسي داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضح کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسي نه ده. موږ باید خپله پالیسي منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کیدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کړو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 18 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسي بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولي او وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پرېخي.
امریکا په غور امر کوي چې نا تاسو ته ډالر درکړي دي، تاسو اسلامي څخه ټوپک را واخلئ، اسلامي څخه را واخلئ، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکای لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولوباوا. نو پاکستان بل لار نشته دینه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې دا هغه په مرګرتیا خپل انټرست بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګر ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمن د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروي غوړي، خو پاکستانی ځواکونه وای دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. حنا ربانی کر وای اسلام آباد خپل دریز سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لوی او غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخې کړي دي. دا وای پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړي، کابل هم دښمن کړ، ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص سټریټیجی نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دي چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده منلې او ویلې دي چې له ډېر وخت راهیسې اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړی چې نور به داسې نه کیږي.
بشیر ګواخ رپورټ موریده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر شپږمه په بیان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژند. د ټرمپ دې اعلان نړیوال غبرګونونه پارولې دي او د ځینو هیوادونو مشرانو د عمل د نړیوال قانون سرغړونه بللې، ځکه چې د بیت المقدس حیثیت د اسرائیلو او فلسطین په لانجه کې ډېر مهم بلل کیږي. په ما په دې اړه باندې د ډنمارک په اغوست پوهنتون کې د اسرائیلو او فلسطین چارو له څېړونکي شادي شناس سره خبرې کړې دي او ورڅخه مو وپوښتل چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري.
دا خپکونکي اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنیو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر دا اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرایلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان به حالات پیچلي کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلي کوي.
استاد شادی شانا صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو خبرګونونه وښودل. د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور خبرګون ښودلی که نه مناسب و؟
زما په نظر کمزور خبرګون نه و. برطانیې، فرانس، جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو، خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرایلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د آسیا پراختیایي بانک ویلي د افغانستان د حلقوي سړک د بیا رغونې پروژې په وروستۍ برخه کې پانګونه کوي. د بانک تیره ورځ په یو بیان کې وویل د $3.3 میلیونه ډالرو له مالی مرستې سره به د حلقوي سړک د پروژې شمال لویدیځه برخه بشپړه شي. بیان زیاتوي دا سړک نه یوازې د افغانستان ولایتونه سره تړي، بلکې افغانستان به له منځنۍ او جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم وصل کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د آسیایی پراختیایی بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره $3.3 میلیون مالی مرسته وکړي. آسیایی پراختیایی بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایی بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 151 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت سار ولسوالی د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالی مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یوې پخوانۍ کارکونکي ویلي په ګوانتنامو زندان کې بندي یوه سعودي وګړي منلې چې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر 11 د بریدونو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړې وې. ابیګیل پرکنز ویلي په کیوبا کې په امریکایي پوځي اډه کې یوه عدالت ته وینا شوې ده چې دا کس مصطفی احمد الحوساوي نومیږي. تفصیل د اسوسییټډ پریس اژانس پر رپورټ کې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ابیګیل پرکینز د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی پخوانی کارکونکی ده. د دسمبر پر شپږمه په کیوبا کې د امریکایي پوځي اډې یو عدالت ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي سعودي وګړي پلټونکو ته ویلي ول چې په 2001 زیږیز کال کې د سپتمبر د بریدونو لپاره یې له القاعدې وسلوالې ډلې سره مرسته کړې وه. پرکینز وایي دا وګړی مصطفی احمد الحوساوي نومیږي او د 2004 زیږیز کال په جنوري کې یې څلور ورځې له پلټونکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت پلټونکو نوموړي ته ځینې ثبوتونه ښودلي ول. تر هغې وروسته الحوساوي ومنله چې و بریدګرو ته یې د الوتکو ټکټونه اخیستي ول او ورته یې د پیسو په استولو کې اسانتیاوې برابرې کړې وې. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11مه 1900 کسانو الوتکې وتښتولې او بیا یې د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز پر ودانۍ په ورجینیا کې د امریکا پر دفاع وزارت او پنسلوینیا کې نسکورې کړې چې پکې له 3000 څخه زیات کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي ابیګیل پرکینز تر 22 کلونو له اف بی آی سره کار وکړ او بیا یې تقاعد یا ریټایرمنټ واخیست. اوس مهال نوموړی د امریکا د انرژي په وزارت کې کار کوي. اژانس وایي پرکینز په ګوانتانامو کې عدالت ته ویلي چې الحوساوي پر امریکا تر بریدونو مخکې په متحده عرب اماراتو کې اوسېده او له 1900 څخه یې له وو بریدګرو او الوتکې تښتونکو سره مرسته کړې وه. د دې په خبره الحوساوي په 2004 زیږیز کال کې دا هم ویلي ول چې د القاعدې له پلانه خبر نه وو خو ورسره یې مرسته وکړه او پر دې کار پښیمانه نه دی. پرکین زیاته کړه چې الحوساوي پر دې ډیر خوشاله وو چې د هغه په وینا د خپلو هغو ورونو د مرستې جوګه شو چې برید یې کړی وو. پر 49 کلن مصطفی الحوساوي مقدمه د جنگي جرمونو په عدالت کې روانه ده. اسوسییټډ پریس اژان زیاتوي چې د الحوساوي وکیلانو ویلي چې هغه پر امریکا د بریدونو په پلان کې یو معمولي کس وو او د ده قضیه باید له څلورو نورو تورونو شویو کسانو جلا شي او یا هم عدالت دې پر ده لګېدلي تورونه په بشپړه توګه ختم کړي. لدی رپورٹ سرا په سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. مستاسې کول شي چې را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک راته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ او په ټلیفون او په اسکایپ هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
زمون سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ مون سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او سلام پښتونخوا خبرونه ده. ل باجوړه احمد ایاز احمد لیکلی دی چې تاسو که خپل خبريالان زموږ سیمه ته راولېږئ او زموږ له ځوانانو سره خبرې وکړي چې موږ ورسره خپل ستونزې شریکې کړو. بالکل همداسې کار به وکړو. روزي محمد نظام خیل لیکي چې په کلا سیف الله کې د شری یا خسرې مرض په زیاتېدو دی چې پکې د ده په وینا باندې لسګونه ماشومان اغیزمن شوي دي، ناروغه شوي دي او ځینو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دوی وایي چې له حکومتي چارواکو هیله کوي چې دغو ځایونو ته د شری ضد کمپین روغتیایي ټیمونه ورولیږي. زالف خان اورکزی لیکلی دی چې دلته د بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت په توګه باندې د پیژندنې پر ضد جلسه روانه ده. دغه خبرونه راته خلکو را لېږلي وو. نورو کسانو چې خبرونه نه دي را لېږلي د هغوی تبصرې نشو لوستلی. البته د نورو خبرونو په تمه به یو په ټلیفون هم را سره رابطه کولای شي. یو کس را سره دی، ستړي مشي ستړي مشي. زما غږ درځي تاسو ته؟ د دوی غږ ماته نه راځي، خدای پامان. د ګلپاڼې په غږ درته سندره نشرو. اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ده او تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې زه در سره د روغتیا په اړه، د ساينس په اړه، د نوو څیړنو په اړه او ځینې عجب خبرونه هم در سره شریکوم. لومړی خبر د روغتیا په اړه باندې دا دی چې د هالند ساينس پوهانو یوه څیړنه کړې ده او دوی دا ویلي دي چې د خوب خونې یا د خوب د کوټې د وره یا د کړکیو خلاصول چې دي هغه د خوب کوالټي هم ښه کوي او ورسره د خلکو ته سره مرسته کوي چې ښه خوب وکړی شي. دوی چې خپله کومه څېړنه کړې ده د دې اینټوون یونیورسټي آف ټیکنالوژي کې دا څېړنه شوې او د دې مشري چې ده هغه ډاکټر اسیت مشرا کړې ده. د ویلي دي چې موږ د خپل ژوند دریمه برخه په د خوب په خونه کې تیرو، یعنی د ژوند ټوله درې برخې که وویشل شي نو یوه برخه چې ده هغه په خوب خونه کې تیرو، خو اکثر د خوب خونې یا د خوب د کوټې کې د هوا کوالټۍ ته زیات ارزښت نه ورکول کیږي. دی وایي چې په داسې کوټو کې چې هغه دروازې هم بندې کیږي او کړکۍ هم بندې شوي او خلک پکې اوده کیږي، په دې کې مسله دا را پیدا کیږي چې کله خلک پکې اوده نو کاربن ډای اکسایډ مګا اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکسایډ خارجو د سا اخیستو په وخت کې، او دا کاربن ډای اکسایډ په کوټه کې دغه کیږي، جمع کیږي، او چې کله دا جمع شي نو د دې له کبله د خوب کوالټي یا کیفیت خرابیږي. دوی یوه شپه مطالعه کړې ده په 1100 کسانو باندې، دا رضاکارانه داوطلبانه کسان وو، داوطلبه وو او دوی باندې تجربه کړې ده چې نیمه په داسې کوټه کې اوده کړي دي چې دروازه او کړکۍ یې تړل شوې وه، او بلې نور کسانې بیا په هغه ځای کې اوده کړي دي چې کړکۍ یې څه خلاصه وه. دا لازمي خبره ده چې د کړکۍ له خلاصولو سره په ژمي کې مسله پیدا کیږي، ځینو سیمو کې ډېره زیاته یخني، خو که دروازه خلاصه پاتې شي د کوټې او د بلې کوټې سره تړله متصله دروازه یې ولته حرارت نظام موجودی په کوټه کې، نو ورسره کېدی شي چې د کاربن ډای اکساید هغه ارتکاز چې دی یا کنسنټریشن چې دی هغه کم شي. دې کسانو باندې چې تجربه شوې ده له دوی څخه غوښتنه شوې وه چې دوی دې کافي یا چای نسکي، ځکه چې هغه په خوب کوالټۍ باندې اثر کوي. او دا هر یو کس چې دی دوی یوازې په کوټه کې وده شوي وو، یعنی ډېر کسانې په یوه کوټه کې نه وو څملولي، او د دوی هغه د کوټې هغه جوړښت او هغه فرنیچر یا څه سامانونه چې په کې ښي وو همهغسې پرېښودل شوي ول. نو د دې نه وروسته د ساینسدانانو دا فیصله کړې ده. دوی اوس ویلي دي چې په دې باندې نور هم څېړنې ته اړتیا ده او غواړي چې څېړنه ورباندې وکړي، او د خوب د کوالټۍ د معلومولو د کیفیت د معلومولو لپاره دوی داسې کړي دي چې د خلکو د کم کسان چې په تجربې کې په ازموینه کې شریک ول د دوی لاس پورې یو بینډ تړلی دی چې هغه د جلد د تودوخې درجه معلوموي او د بیډ یا د بسترې تودوخې درجه معلوموي او د جلد د نمۍ سطح معلوموي. نو که تاسو کولای شئ او ممکنه یې په ژمي کې هم، نو داسې یوه طریقه کولای شئ په کوټه کې چې کم از کم تازه هوا ورته راځي او د کاربن ډای اکساید سطح کمه پکې پاتې کیږي او اکسیجن سطح زیاته یې، دا هوا چې زی راځي په دې کوټه کې، نو له دې سره د خوب کیفیت ښه کیږي. دا لومړی خبر وو. دوه نور هم را سره شته، هغه درته وروسته خبروم. اول درته اوس د شکیلې ناز په غږ سندره در خبرو.
I'm not afraid.
مشال رادیو ته غوږی است سلام پښتونخوا خبرونه ده او فیسبوک ته چې زه ورشم نو دلته هم ځنې تبصری راغلی دي. زه دا ګورم چې په دې کې دلته د غشت را سره خبرونه شته که نشته. جمال الدین لیکلی دي چې د متحده عرب اماراتو ویزې اوس په 6000 درهم باندې لګول کیږي. صحیح دی، ستړي مشي
وعلیکم
السلام. نوم مراته وخی او سیما
خیلی مل جنوبی پښتونخوا
څوک
پیام نظام خیل
په خیر راغلی. څنګه نظام خیل صاحب خی
مننه ساحل صاحب په دې لیست تاسو هم روغ جوړ یاست.
مننه، خوشاله اوسه.
پامیر صاحب یو زما ایډیا د پیام نظام خیر په نامه د روز محمد ایډیا د بختیار کا کړی ایډیا دا شنور ایډیا نه دي د مشال رادیو سره په د سکیپ ایډیا نه دي دا بلاک شو نور ملګرو ته تر را تکي خو صرف مشال رادیو ته نه کی. نو موږ تاسو اوریدونکو یو مدرسه پر په خبرونه کې داسې غلط خبرې نه دي کړې، اشیستې خبرې نه سره کړې دي. نو ولې موږ بلاکی او پامیر صاحب زموږ حقوق ولې در په خوله نه کی؟
صحیح دی، زبه دغه ته وایم دا زمونږ دغه ته مونږ څوک بلاک کو نه، خو ما سره د سټوډیو مینیجر ناشته تخنیکی همکار ته دی به وګوري.
پامیر صاحب اوس ټلیفون نه لاره سره په نمبر مې ټلیفون کړی دی، موږ باندې ډېر زیات خرڅه راځي.
صحیح دی،
سکایپ ایډیا نه ډېر تکلیف جوړیږي، بیا سمو نور ایډیا نه جوړو نو ډېر تکلیف یې ابلر نامه نه وشار در راځته ونی خو وروسته دوه راځته نه وا
داسې دا نظام خیل صاحب. نظام خیل صاحب تاسو داسې وکړئ چې دا ټلیفون مو مقطع کوي، زما استاد خدای په امانی تاسو د زما تخنیکی همکار ته خپل او د ملګرو سکایپ آی ډی وخی هغه به درته بیا وایي چې بلاک تک نه ده. صحیح دی، دا دې ستاسو ټلیفون دی، خدای په امان. دلته بختیار کاکړ هم لیکلی دي چې زما قصور څه دی چې آی ډی دې بلاک کړی ده. آی ډی دې چا نه ده بلاک شوی، دا دې دا ټلیفون وکړی زما دې همکار ته ووایه دې به وګوري او موږ به معلومات وکړو چې دا بلاک شوی ده نه ده بلاک شوی. کله کله کنکشن کې مسلې دې درته ګوري په خپل. عمر خان سهیل لخوست لیکلی دي چې تیر ورځ په خوست په کې د پامیر پونتون څخه په لسګونه ځوانانو او پیغلو د لسان سند ترلاسه کړی دی او په دې مناسبت یو لوی غونډه هم شوې ده. اسمت کټوازی لیکي چې په سیمه کې ډېر یخ دي او مریضان دي. په داسې خبرې نورو خلکو هم لیکلي دي چې د یخنۍ له کبله ناروغۍ زیاتې شوې دي. حکم خان سلیمان خیل لیکلي چې د جنوبي وزیرستان په ایف آر جنډوله کې د ایف آر جنډولې په کړیوام سیمه کې د ځمکلاندې بم چاودنه شوې ده چې یو کس پکې ژوبل شوی دی. بورجان همراز لیکي چې دلته د ښوونځي په اریوب زازی ولسوالیو کې د ښوونځي کلنۍ ازموینې پای ته رسیدلې. له 12 ټولګي څخه د فراغت په مناسبت ښوونځي پر ښوونځي لمانځغونډې نیول کیږي. ننګیال جان لټانګ کلی کې چې روډونه چې کوم خراب وو په هغو باندې سی این ډبلیو چې نړیواله اداره ده هغوی ورباندې کار شروع کړی دی اوس، او زموږ سړکونه چې دي هغه حکومت ورباندې غور نه دی کړی، خو دا دی کار ورباندې اوس شروع شوی دی او دا به ژر جوړ شي. انصاف مروت ته باخیل لیکي چې پرون په لکه مروت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څانګې په کالج پوسټ ګریجویټ کې یو سیمینار کړی دی چې موضوع یې د ووټ پر ارزښت باندې او د ووټ له حقه محرومېدل چې دی اصلا د ولس له حقونو حقونو به برخه کول دي یا محرومی دل دي. وی په دې موضوع باندې خبرې پکې وشوې چې پکې یو شمیر زده کوونکو استادانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی دی. دی وایي د غونډې په پای کې موږ خپل اتڼونه هم وکړل. صحیح دی. صدیق الله حقیار لیکي چې نن په کابل کې یو لاریون کیږي او دا لاریون د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې پر ضد کیږي چې وایي له دې وروسته به بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت په توګه پیژندل کیږي. ممتاز معصوم له خانوزی څخه لیکي چې دلته چې کوم کالج دی په خانوزی کې هغې ته د هلکانو او نجونو په کالج دواړو کې د وای فای کنیکشن د وزیر اعظم لخوا منظور شوی دی او هغه ورکړل شوی دی. سمه ده. ډېره زیاته مننه دغه خبرونه ورا سره د کرن خان په غږ غزل. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه دا څوک را سره دي ستړي مشه
مننه قدرمن اوسه سلامونه مې ومنه ز لکه الله سیف اعظم محبت خان محبت یم سهیل صاحب څنګه شه
څنګه محبت صاحب خې جوړي په خیري
شکر دی تاسو څنګه یاست همکاران څخه فلسیت شدي
خوشاله اوسه آباد اوسه کاروبار مخ روان دی
شکر دی سهیل صاحب یو ګیله لرمه ګیله هم هغه چا ترسه چې هغه دی اواز اوري او ژت دې نږدې هغه چا ته به ګیله رسه او زه نن دا تقریبا دوې هفتې کېږي اورېدونکي به ګواهان یي چې زه بالکل مشال ریډیو ته کال نه کوم او دا په ریکارډ ثابته ده چې سهیل صاحب چې تاسو کله خپرونې پیل وکړې د مشال ریډیو شریعت یې پیل کړه زه له هغه ټایم مشال ریډیو اورم هم کالم ورته کوم او په ریکارډ به هم ثابته وي او موږ به داسې غلط الفاظ نه وي استعمال کړي او سنی پوه موږ حاصله کړې ده د مشال ریډیو څخه ده زه د مشال ریډیو ته بالکل شکرګزار یم چې ډېر ښه پروګرامونه راړي او د دې په بدل کې موږ دا مینه ورسره کوو چې وختم ځای کو خبر هم ورکو او مشال ریډیو اور هم یقینا کوم اوریدونکو چې راځي زه ډېر خبر ورته کوم چې مشال ریډیو په ډېر تر نه راځي چې نیو اوریدونکو راځي نو مشال ریډیو کله له موږ سره داسې رویه هم وکړي چې موږ په دې مینه په بدل کې موږ ظاهر کړي زه یو اساس همکار په دې باندې ما باندې کالنګ کټ کړی دی او بیا داسې خبر هم راته وکړه چې د کلا سیفلا اوریدونکو اوریدونکو ته وخت نور اوریدونکو ته وخت نور کی نو زه یقینا په دې ظاهر سونه کوم چې اوس ملګری خبره کوي چې موږ ایډیا نه بلاک دي او چې کدا خبر د دې خبرې د دې غړي د شرکتو نه دی هم زه دې ته مجبور سوم چې په روانه غړي
دا چا کړی دا کار چا کړی در سره
دا مجید بابر صاحب را سره کړی ما نه غوښتل چې نوم یې واخم خو ته نوم ځکه دې ورته مجبوره کړل دا ما سره بابر صاحب وکړي چې ما ځکه کال هم پراکټ کړي الانکي داسې خبرې هم راته وکړه چې تاسو د کلاسې فلا اوریدونکي داسې کاوسي چې اوریدونکو ته وخت نه ورکوئ الانکي زموږ د کلاسې فلا شو کلران دي ډېر درانه کلران دي دا پرې کار صاحب د زه خپل خبره د ځان نه کوم هغه اوریدونکي ګوان دي تاسو کمپیران ګوان دي چې نو زه په دې باندې لږ غونډې ظاهر سوایم
نه بس ته مخه پکېږه محبت صاحب بس دا خو ته مخه پکېږه خو بس خدای به خیر کړي مثلا نشته تاسو هر وخت ټلیفون کولای شئ تاسو ټول زمنګ اوریدونکو یاست خدای مو همیشه راوله خوشاله اوسې مننه د غزال عنایت په غږ سندره در خبروم تر هغه وروسته بیا در سره دوه نور خبرونه هم شریکوم اوریدونکو دوه نور خبرونه هم چیرنی دی را سره یو د روغتیا پاړه باندې ده د روغتیا پاړه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویل دي چې په نړۍ کې 10 میلیونه ماشومان چې دی وسمهال زهرجنه هوا د سا اخیستو لپاره استعمالی، او تر ټولو زیات خطر چې دی هغه په جنوبی آسیا کې، د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ماشومانو ته ورپیښ دی. هلته 12 میلیونه ماشومان په داسې ځایونو کې اوسي چې هلته هوا ککړه ده، او شپږ چنده زیاته ککړه ده له محفوظ سطح څخه، شپږ چنده زیاته ککړه ده. دې ادارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو دې ادارې ویلي دي چې د دې تاوان دادی چې د دغه ماشومانو مغزو ته د هوا چې دغه تاوان رسی. دوی ویلي دي چې یونیسف په خپل تازه رپورت کې چې د ډسمبر پر شپږم خپور شوی دی، ویلي دي چې د ککړه هوا تنفس کولو سره د ماشومانو د مغزو بافتونو یا ټیشوګانو ته تاوان رسیږي، او د هغوی هغه د زده کړې او د ډیولپمنټ لاره چې ده سیستم چې دی هغې ته هم تاوان رسیږي. دوی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې دي هغه په ختیځ آسیا او د آرام سمندر یا بهر د سیمې په هیوادونو کې له خطر سره مخامخ دي. یونیسف په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې کله چې ماشومان چې عمرونه یې له 1 کاله کمی، یعنی واړه ماشومانی، دوی خرابه یا ککړه هوا تنفس کوي، نو خطر ورته لا زیات پیښیږي. د همدې له کبله یونیسف پر هیوادونو غږ کړی دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوي هلې ځلې وکړي، او ورسره یې دا غږ هم کړی دی چې ماشومان دي په داسې حالت کې بهر لوبو ته نه پرېږدي چې هوا ډېره زیاته ککړی، لکه دا ګرد او لوګی موجودی، او ورسره دی چې کله ماشومان بهر وباسي مور او پلار نو ورته دی هغه پوزې ته ماسک لګی. یو دا خبر دی. بل خبر دا دی چې ساینس پوهانو په آرکټیک بهر کې یو عجب شی پیدا کړی دی، او هغه داس شی کیسه پیدا کړې ده چې کله موږ منډه وهو نو په هغه وخت کې زموږ د زړه رفتار تیزیږي، او د وینې دوران چې دی هغه هم بدن ته نور په تیزی باندې په سرعت باندې رسیږي، ځکه چې موږ انرژي ته ضرورت لرو. خو په آرام په دغه آرکټیک بهر کې ساینس پوهانو یو هغه د ویل میانو باندې چې تجربې کړې دي، نو دوی لیدلی دي چې دا ویل میان، دا ځانګړي ویل میان دي، دوی چې کله ویریږي نو د هارت یا د زړه رفتار یې کم شي، او په همدې وخت کې دوی په ډېره تیزۍ باندې لامبو هم وهي چې هغې سیمې نه وتښتي. اوس ساینس پوهان دا وایي چې دا یو ډېر عجب حالت دی چې دوی ولیده. تر دې مخکې نور ځناورو کې داسې څه نه دي لیدلي، او دوی دا وایي چې کله دا ویل میان زړه رفتار یې کم شي او په تیزۍ په سرعت باندې لامبو وهي په اوبو کې د ایرې په حالت کې، نو په هغې صورت کې چون د تیزې لامبو وهلو لپاره د بدن هرې برخې ته باید وینه په تیزۍ سره ورشي، تیزی سره چې وینه نه ورځي نو د دوی ژوند له خطر سره مخامخیږي. نو دا ساینس پوهان وایي چې داسې ویره شته چې که د دغې سیمې د دغې بحر او د دغې منجمد بحر، بحر منجمد شمالي چې ورته وایي، د دې بحر دا ویل میان که انسانان زیاته هغې سیمې ته ورشي او د انسانانو رابطه ورسره زیاته وشي، نو کیدای شي چې د دوی ژوند ته زیات خطر ورپیښ شي، ځکه دا ساینس پوهان وایي چې دغه ویل میان چې دي دوی له انسانانو سره عادت نه دي، روغ دي نه دي، او د انسانانو سره زیاته رابطه هم نه ده پاتې شوې. نو دغه یو خبرو په بلې ګړۍ کې بیا در سره یم، او خبرونه او رپورټونه به درته خپرو کړو. ورسره هارون باچا هنري ګړۍ هم په تکراري توګه در خپرو. نو له مشال راډیو سره اوسئ.